مایته راورسیدو په دې برخه کې درته د آزادې ملمه پروګرام درو خو تر هغه وړاندې لند خبرونه. طالبانو د روپی ټولنې د هغو بندیزونو پر وړاندې خبرګون خودلې چې د دوی د حکومت پر درې و چارواکو لیکوري دي. روپی ټولنې پرون د طالبانو د حکومت د پوهنې او عدلې او د وزارتونو او د سترې محکمې سرپرستان د جنسیت پر بنسټ د تشدید په خاطر د بندیزونو په لیست کې شامل کړل. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد نن په ټویټر په بیان کې لیکلي دي چې دا بندیزونه د هیڅ لوري په ګټه نه دي. ښاغلی مجاهد وایي د فشارونو او تحریمونو پر ځای باید له تعامل، ډیالوګ او تفاهم څخه کار واخیستل شي. د بهرنیو چارو وزیر وایي د داعش مشران او جنګیالۍ د سوریې، عراق او لبنان څخه افغانستان ته تللي. حسین امیر عبداللهیان د ایران له اسنه خبري اژانس سره په مرکه کې د اسنادو شواهدو له خودو پرته وویل د داعش مشران او وسلوال په وروستیو میاشتو کې له عراق، سوریې او لبنان څخه افغانستان ته لیږدول شوي دي. شاید په افغانستان کې د اوسنیو واکمنو پر وړاندې یو ستره ننګونه ده. عبداللهیان په افغانستان کې د داعش حضور د ایران لپاره ګواښ وبلل او ویل چې ایران له افغانستان سره ګډه پوله لري. روسیه د څلورمې پرله پسې ورځې لپاره د اوکراین د تور سمندرګي پاره بندرې ته سلطو حملو ته دوام ورکړی دی او په دې ترڅ کې نن په روسیه کې د غلو دانو یو ګودام پراخه کړی دی. د برید مالی او ځاني زیانونه نړولې دي. د روسیې والي وایي چې روسیه په تور سمندرګي کې له خپلو کښتیو څخه د کالبري ډوله کروز توغندیو په وسیله د حمله ترسره کړې ده چې د غلې دا ګودام یې ویجاړ کړی دی او دوه تنه یې ټپیان کړي دي. دا حمله په داسې حال کې ترسره کیږي چې د تور سمندرګي لارې د اوکراین غلې دانې ته محصولاتو د صدور د موافقې اعتبار د دوشنبه په ورځ پای ته ورسید او پولنډ د روسیې د واګنر ملیشو د احتمالي ګواښ د مخنیوي لپاره د دې هیواد ختیز ته پوځي قطعات استولې دي. د دې هیواد دولتي خبري اژانس د امنیتي کمیټې د منشي له قول راپور کړی دی چې د کمیټې په بیلاروس کې د واګنر د امنیتي شرکت د ملیشو د ځای پر ځای کولو په ځواب کې دا پریکړه کړې.
د ازادي ملمه درنو اوریدونکو شې چاري زموږ نننۍ ملمه هم شاعر دی، هم لیکوال، هم د طب ډاکټر دی او هم ژورنالیست. زموږ ملمه ډاکټر اکبر اکبر دی چې کلونه په بی بی سی کې د ژورنالیست په توګه کار کړی او یو شمېر ادبي آثار هم چاپ شوي دي. لدا څخه مې په پایل کې وغوښتل چې د خپل ماشوم تو په اړه راته ووایي.
زه کابل کې مخبل ورکوالې کې جو تیر کړی دی. لیشم په کابل کې چې خبره خپوړی مې په کابل کې کړی دی. لومړنی خونځي ته په کابل کې لاړلو. لومړنی خونځي زمونږ د عمر خان خونځي او هغه ته لاړم. هغه په ویسل آباد کې وو، د جنگلک د فابریکې شاته. پلار مې د خدای وبخښي هغه بوتلم چې ټولګي ته لاړم. هلته فتح خان زمونږ استاد و، ډېر ښه سړی و. هغه اول ورځ ما یادېږي. بیا ښوونځی زموږ ښوونځی شو، د خټو او عمو خښتو ښوونځی و. یخې ورځې لرلې، ګرمې ورځې لرلې، تودې ورځې، ښه دوستان یې لرل، ښه ښوونکي لرل، بد ښوونکي هم لرل. ښه ښوونکي با په نامه یاد کما او لومړی به یاد کما. فتح خان زموږ ډېر ښه ښوونکی و. هغه وخت بیا زه د طب پوهنځي ته لاړم. پېښور کې وم، دی ناروغ و. خیبر ټیچنګ روغتون کې مې ولیده. بیا چې زما د لاس څخه خدمت کېده هغه ورله ما وکړ. ملګري مو ډېر ښه ملګري مو. نور ښوونکي زموږ شو اکثر ورپکې ملګري و، تر دې چې ښوونکي وي. غنی خان درنګه سکان سړی و، لوړ دنګ، ډېر خوږ سړی و، ډېر ښه سړی و، ډېر مهربانه سړی و. خدای ژوندی لري که ژوندی وي. وکیل خان زمونږ بل ښوونکی و، ډېر ښه ښوونکی و. هڅول به پوښتنې وکوي، پوښتنې وکوي. موږ به د خپل موږ نه لوړې پوښتنې کولې. کله نا کله به مې ډېر فلسفي پوښتنې وکړې، کله نا کله به مې ساینسي پوښتنې وکړې. دی زمونږ د دنیا ښوونکی و. او هېڅکله بد نه لګېدلې زمونږ پوښتنې. حساب کې زه ډېر تکړه وم. د حساب زما داسې یادېږي چې کله نا کله به زه یو ټولګي زمانه وړاندې ټولګی لکه زه څلورم کې وم، پنځم ته به بوتلم چې زه که دلته کښېنه د حساب په ساعت کې یا د دوی سره مرسته وکړه د حساب په مضمون کې. اوس هغه تکړه والی نشته دی په حساب کې. طاهر خان زمونږ ښوونکی و، ډېر ښایسته والیبال به یې کاوه، ډېر ښه ملګري هم لرل. او زمنګا سر خون کې چې سر معلم هغه د پنشیرو یو ډیر خسړی او ډیر نیک سړی او زوی زمنګا غالبا کریم نومیده زمنګا ټولګیوالو بیا بد خون کې مونږ لرل یو د زوی خون کې وهاله او مدد سره چې د ټولګي ډیر په تکړه وو الکانو کې راتلم او په کوم وخت کې چې وهلم په هغه وخت کې زه شپږم کې وم او زه د ټولګي د چا خبره اول نمره وم او زه د دومره وهلی وم چې زما د غوږونو د بوڅکو نه وینې تلې او بیا پلار مې د خدای وبخښي هغه په هغه ورځ باندې ریډیو نه وختي راغی ریډیو افغانستان کې هغه د هنر او د ادبیاتو څانګې مشهور ننګ یوسفزی خدای دې پېژندونکي هغه چې زه ولیدم هغه بیا ډېر زیات خفه شو او خفه نه شو ډېر زیات کار شو بیا سمدلاسه لاړ په سر خون کې پسې چې دا خپل بچی د وهلو دپاره نه درلیږم درته هغه خون کې چې بیا پټ شو د خون کې نوم زه نه اخلم او هغه ورځ شو دا ورځ زما په ژوندانه کې یو مشن دا هم دی چې ماشوم باید په ښوونځي کې ونه وهل شي ماشوم باید په ښوونځي کې ونه ځورول شي ماشوم ته باید ښوونځی چې دی هغه د مور د غېږې غوندې مینه ورکړي د هغې نه وروسته هغه ښوونکی زما سره بیا ډېر زیات جوړ و ډېر ښه راسره هڅه یې کولی چې د خپلو بدو دپاره چې دی څه وکړي یو ډول بخښنه وغواړي او په هر ډول باندې لکه څنګه چې ژوندانه ټول کلونه ټولې پیښې ښه او بد لري دغسې لومړني ښوونځي هم ښه لرل او بدې هم لرل بدې لږ وو ښه یې ډېر وو ملګري زمونږ په ټولګي کې د ځینو سره به سیالي وه د لیسب سلیمان لیخ صاحب زوی زما ملګری و اول څه چې لاړم لومړني ټولګي ته پلار مې راسره و د سمدلاسه خو دا لومړي ټولګي هلکان و ټول په دې ډب باندې نه و چې چېرته دی او څوک دی او کوم ځای دی هغه دا خو زما کاکا دی پلار ته مې لاس ونیو دا خو زما کاکا دی لیخ صاحب د خدای وبخښي هغه زما د پلار سره په یو دفتر کې کار کاوه یو ځای و سره او د دې سره چې یو ځای و د دې سره چې ډېر ښه دوستان و په عقیدو کې د ځمکې او اسمان فرق و په سیاسي عقیدو کې لیکن هیڅکله سیاسي عقیدې چې دي هغه څه ونه کړه هغه عقیدو هغه لاره ډب نه کړه د دوستۍ یو په خپل ځای باندې دوستانو زه اوس هم ارمان کوم چې کاشکې که هغه ډول آرې اصول موږ ټول خپل کو په خپل ژوندانه کې هر یو تن بل وزغمي هر یو تن د بل نظر وزغمي
ډاکټر صاحب تاسې بیا تبم په کابل کې ولوست
زه بیا د ثانوي ښوونځي لپاره لیسې لپاره حبیبی ته لاړم کانکور هغه وخت کې ما کانکور ورنکه ته اول نمره وم شپږم کې زه وم چې پلار مې د خدای وبخښي هغه وکیل شو د شورا د دشتي اچي د ون نه نو کانکور ما ورنکه زه بیا راغلم حبیبی ته حبیبی کې هم ډېر ښه ښوونکي مونږ لرل ستارخان هغه وخت کې زمونږ سر ښوونکي او مدیر زمونږ د برخې ډېر ښه سړی او ډېر مهربانه سړی و او بیا ناڅاپه مونږ د څو مضامینو نه په هغه وخت کې زما پخیا سره چې په اووم کې ولس مضمونه و څوارلس مضمونه و هغې ته شو خو زه د شپږم نه وروسته تر دولسمه پورې د شپږم اووم نه تر دولسمه پورې زه په حبیبیه کې وم د حبیبیه په لیسه کې وم نو د شپږم نه تر دولسمه پورې چې کله زه د حبیبیه نه فارغېدلم یا زه اول نمره پاتې شوم یا زه عمومي اول نمره پاتې شوم او دا د استادانو هم دغو مهرباني مو او ملګرو د دوستانو پیرو ما او زما خپل کار او همت مو چې او مې ورسره نو د حبیبي ورځې هم په موږ باندې بدې تیرې نه شوې ښې تیرې شولې ترڅه هم بیا په هغه وخت کې چې موږ په حبیبیه کې وو ورو حالات په بدلېدلو شول د ظاهرشاه نظام چې دی دا واوخته د داود خان په نظام باندې بدل شو هغه ورځ زمونږ د تاریخ د امتحان ورځ وه زما یادېږي چې داود خان راغې زمونږ چې سرطان دیارلسمه وه که کومه نېټه وه او شپږشتمه مننه. او څه چې دی دا ظاهرشاه لاړو ظاهرشاه دغې نه وړاندې تللی و په ظاهرشاه باندې کودتا وچله پارلمان مات شو. بیا موږ هلته په حبیبیه کښې ما ډېر ښه دوستان لرل. په حبیبیه کښې ښوونکي هم ډېر ښه و. زمونږ یو دوست شو زما خدای دی په جنتونو کښې هغه محمد علي نومېده د بینش صاحب زوی و د یوسف بینش. زه اول نمره وم هغه دویم نمره و. او زما او د هغه د سیاسي عقیدو په منځ کښې هم د ځمکې او اسمان فرق. هغه وخت کښې نظام بیا د داود خان نه هم واوښته. زه بیا پوهنتون کښې وم په ننګرهار طب پوهنځي کښې. زه د پنځلسو کالو وم چې په افغانستان کښې په لسم کښې وم هغه وخت کښې هم چې په افغانستان کښې جایزې اعلان شوې د شعرونو لپاره. او هغه وخت کښې زما د شعر کتاب چې دی دا نه و چاپ شوی. ما یادېږي ما شعرونه په یو کتابچه کښې لیکلي وو. هغه د اطلاعات او کلتور وزارت به ورته هغه وخت وی. دا نن چې ورته موږ د اطلاعات او فرهنګ وزارت اوس نیم خبر چې څه ورته وایي، خو د اطلاعات او فرهنګ وزارت چې ورته د تربی صاحب او د ډاکټر صاحب اشرف غني په وخت کښې وی، په هغه وخت کښې ورته اطلاعات او کلتور وی. لومړنۍ جایزه چې ده هغه بینوا صاحب وګټله، خدای دې په جنتونو کښې د هغه کتاب و د هغه شعرونه وګټله. دویمه جایزه ما وګټله، زه په لسم کښې وم، زه هلک وم. او زما په خیال سره چې 800 افغانۍ وې که 810 افغانۍ وې 80 افغانۍ وې، دا په هغه جایزه کښې ما ته ومنل شوې، ما ته راکړلی شوې. او په هغې باندې زه بیا لاړم قرارداد اجتماعي ورته یا ټولنیز تړون د دا مشهور کتاب و هغه وخت کښې. ما دا کتاب واخېسته د جایزې په هغه پیسو باندې.
د دې معلومې شي چې شعر ته مو تر دې ډېر مخکې مخه کړې وه. کله مو شعر ویل پیل کړي دي؟
اولنی شعر چې دی هغه ما په ډېر وړو کالي کښې ویلی و. زه په ګرانه باندې د لسو کالو وم چې ما اولنی شعر وویل. د لسو یولسو کالو به وم، د لسو کالو وم. او د هغه شعر نه وروسته بیا ما په خټه کښې په وینه کښېم دا ادب و، ځکه چې پلار مې د خدای وبخښي ننګ یوسفزی هغه د ریډیو د هنر او ادبیاتو د څانګې مشهور، هغه به ډرامې لیکلې، شعرونه به یې لیکل، کیسې به یې لیکلې. نو زما یادېږي زه وړوکی وم، کله چې به مې پلار ډرامه لیکله یا شعر به یې لیکه، بیا به یې په لوړ غږ باندې په خپله لوسته ویو به یې. زمونږ هغه وخت کښې په ګوزرګاه کښې کور و، زه ډېر وړوکی وم، غالباً څلورو کالو به وم. خو چې پلار مې کله دا خپل شعرونه لوستل، دوی به لوستل، بیا به ما د یادو نه یادول. هغه ما ته یاد دي، لکه یو شعر یو چې دا د چنو چنهار دی که نغمه د لر بنو ده، دا یو بندې نیم بندی ما ته یاد دی. نو اولنی شعر ما په څلورم کښې وویل. بیا هغې نه وروسته زما دا هم یادېږي چې موږ د ملنګ جان بې خدای وبخښي د هغه په مزار باندې مشاعره وه، زه وړوکی وم. زه د هغه هغې مشاعرې کښې زه د ګډون دپاره مې پلار بوتلم ځان سره. نو زه دومره وړوکی وم چې بیا زه ښکاره کېدلم نه په سټیج باندې، نو زه هلته یو ډبګۍ غوندې وه، دیوال غوندې وه، په هغې ودرولم. نو ما هلته خپل شعر ووی. هغه مشاعرې ته رښتین صاحب دې خدای وبخښي هغه هم ورته راغلی و. رښتین صاحب هغه وخت کښې نوی کور جوړ کړی و په بیسودو کښې، د کامې د ولسوالۍ په بیسودو کښې. بیا موږ د غرمې ډوډۍ له هلته لاړلو او غالباً خادم صاحب خدای دې وبخښي، خدای په جنتونو کښې، هغوی تشریف راوړی و، هغو راغلي و. نو وړوکالي نه ما شعرونه لیکل. زه په دریم کښې وم چې پلار مې خدای وبخښي هغه د اول ځل لپاره موږ له کتاب راول چې دا ولولئ، د هیټلر کتاب و. هغه وخت کښې ډېر زیات هغه په افغانستان کښې مشهور و، په ریډیو کښې اعلانونه کېدل، په دري کښې و. هیټلر ما اوس و، د هغه د ډرایور د خولې قیصه وه. هغه کتاب ټول ما ولوسته. ما ته یادېږي چې هغه کتاب ما په یوه هفته کښې ولوسته، خو زه یې په یو ټکي باندې هم نیم پیل شوی، لیکن هغه کتاب ما ته ولوستلی دی. نو دا وړوکوالی و، دا د وړوکوالي شاعري وه. زما
د خپل ژوند د سفر په اړه راته وویس، تاسې په ننګرهار کښې طب ولوست، دوام هم بیا پسې ورکړو.
زه په کانکور ازموینه وشوله، کانکور ازموینه به وه د دولسم نه وروسته، او ما ننګرهار انتخاب کړه. ما ننګرهار ځکه انتخاب کړه چې ننګرهار کښې ژبه د تحصیل چې وه هغه پښتو وه. او د دې پنجاب یو شاعر و، بولیشا بولیشا بویل چې کله ارواوی پیدا شوی ول خدای د هر روح سره په عربی کې خبرې کولې. زما روح له چراغ زما رواله چراغ ما سره په پنجابی کې خبرې وکړي، هغه په خپل ژبه باندې مینو. زم دا ګومان کوم چې خدای زما په زما د روح سره په پښتو کې خبرې کړې دي. نو ما د دې لپاره ما نه هر انتخاب کوي چې پښتو ژبه ور پکې. زه په کانکور ازموینه کې په ټول افغانستان کې زما دویمه درجه نمره وه، یا کله دویمه نمره مې اولنۍ نمره چې دا وحید په نوم باندې وحید کرزی ته کرزی صاحب د ترزوی وو، مورې غالباً چې د امریکې وه هغوی واغستله، ما تر ما لوړه نمره هغه اغستې وه، دویمه نمره زما. نو کابل ټپ ته هغه وخت کې زما په خیال سره چې په یو سل اتیاو باندې راتلل، یو سل اتیاو نمرو باندې زما نمرې تر هغې ډېرې لوړې وې، دوه سوه شپږ پنځوس وې غالبا زما نمرې. خو زه بیا هم ننګرهار ته لاړم. نو بیا په ننګرهار کې مونږ پی سي بي ولوستله، بیا اول کال و لومړی کال و چې هغه وخت کې خلقیان راغلل کوزا وشول، او بیا مونږ مهاجر شو، مونږ بیا پیښور ته راغلو. نه نه، زما پی سی بی اول کال لوستی وو، زه په اول لومړی کال مې وو زما د طب په پوهنځي کې، لکه اول سیم به ورته وی چې په هغه وخت کې کودتا وشوله. بیا مونږ راغلو، بیا طب ما بشپړ کړو په خیبر طب پوهنځي کې چې د پیښور په یونیورسټۍ کې دی، او شته چې بر پوهنتونونه ډېر ښکلي وو، ډېر ښایسته وو، د ننګرهار پوهنتون هم ډېر ښایسته وو، د پیښور پوهنتون هم ډېر ښکلی وو، ډېر ښایسته وو. بیا د هغې نه وروسته چې دی ما د هغې ځای نه ما فراغت وکړ، او د دې سره چې مهاجرت و بده ورځ وو زمونږ د ټولو. خو بیا هم خو د هغې نه وروسته چې دی بیا ډاکټر وم د یو څه مودې لپاره، او بیا بی بی سي ته راغلم، بی بی سي پښتو څانګې ته هغو زه استخدام کړم د پروډیوسر په توګه باندې. نو بیا په یو حساب باندې تر څو وخته پورې چې زه دوه کاله غالباً بی بی سي سره وم، نو بیا ډاکټري پاتې وه زمونږ. نو بیا زه جرنلسټ وم، بیا ما بله بله پګړۍ مې په سر کړې وه، بله خولۍ مې په سر کړې وه، هغه بیا د جرنلزم خولۍ وه. نو زه بیا ډاکټر وم، خو کار مې مسلک مې جرنلزم او بی بی سي سره ما کار کاوه. نو دا بیا زمونږ د ژوندانه بله پیړۍ وه چې بیا پکې اروپا ته راغله.
فعلاً په څه بوختی است؟
ما زما خیال چې د امریکای غږ سره زما مرکه وه یو څو میاشتې مخکې، هغو ته ما دا خبره وکړه، تاسو ته ویم وکړم زما ټول عمر په دې کې تېر شوی دی چې زه دوه هندوانې په یو لاس کې ونیسم. دوه هندوانې په یو لاس کې نیول اسانه خبره نه وي. ټول عمر ما په دې کې تېر کړی دی چې دوه هندوانې زما په یو لاس کې پاتې دي یا ما ساتلې دي، او خدای رحم کړی لا تر اوسه پورې یوه هندوانه هم نه ده لیدلې، ځکه چې هندوانه ډېره زر ماتېږي، ماته شوی به وي، او خدای نه ماتوي. هره شیبه د هر څه چانس وي. زه اوس ډاکټر هم یم، او ورسره زه خپل شعرونه هم لیکم، ډرامې هم لیکم. دا اوس زما ډرامې وي، بی بی سي سره ما لیکلې وي، زما خیال دی چې لس ډرامې وي. زه د هغوی په بیا لیکلو باندې اخته یم، د شل کاله که دېرش کال وروسته ما هغه ډرامې وموندلې، او زه غواړم چې هغه د کتاب په بڼه باندې چاپ کړم. هغه ډرامې مونږ د یو این ډی پي لپاره لیکلې وي، او ټولې په څه باندې لیکل شوې وي؟ په مخدره توکو باندې، او نشه ییزو توکو باندې لیکل شوې وي. او هغه وخت چې دا لومړي ځل لپاره د بی بی سي پښتو څانګې د خپل د برتانیې نه د باندې د نورو ریډیوګانو سره اړیکه ټینګه کړله، او د دې اړیکې دا اړیکه د پیښور ریډیو سره ټینګه شوله. د پیښور په سټوډیوګانو کې د هغې نه مخکې یو ژوندی کنسرت مونږ وکړ چې زه د هغې کوربه وم، او هغه ژوندی کنسرت یو د بی بی سي پنځویشتمه کلیزه وه، که لسمه کلیزه یې وه، غالباً لسمه کلیزه یې وه. د هغې په مناسبت باندې، د هغې په تلاو ساوت ایشیا د جنوبي آسیا ټولو ژبو خپل خپل پروګرامونه کول، هندي خپل پروګرام کاوه، فارسي خپل پروګرام کاوه، پښتو خپل پروګرام. پښتو کوربزو ما نو دا غزینه خخته کې خود لښول هغه تیګه د بنسټ کې خود لښول دا اړیکو بیا روسه نه کور نه جون راغې په دې منځ کې ما غ ډرامي وکړلې د یو ان جی پی لپاره عمر ناصر صاحب د خدای لدی دی خوک سړی دی او ډېر ښه پروډیوسر دی او ډېر ښه ډرامه لیکوال دی هغه وخت کې د ډیپټي ډایرکټر و لکه مرسیالو د ریډیو د مشر دے د پیخور د ریډیو د غاړې نو د بی بی سی د خوانه زومه او ارباب صاحب زمونږ سټوډیو مینیجر و اوس د خدای وبخښي هغه حق ته رسېدلی دی د افغان لوبغاړو ډله ما راغونډه کړله او هغه افغان لوبغاړي داسې و چې اکثر د ګوندونو سره کار کوه د ګوندونو په ریډیوګانو کې کار کوه هغو په لوبغاړیتوب باندې په ګرانه باندې پوهېدل هغوی به ډایلاګ داسې لوستل که خبرونه چې لولي او هغه موږ ته ستونزه وه نو هغه څه وشو چې بیا وروسته د هغې نه دې لاره واره کړله نوي کور نوي ژوند ته چې بیا جان بټ راغی او بیا زموږ نور ملګري راغلل صدیقي صاحب راغی صفیا د څانګې مشره شوله
بله تاسو ویل چې خپل ډرامې راټولوي او د کتاب په شکل یې چاپوي که د خپلو نورو آثارو په اړه ووایاست هغه آثار چې تر اوسه چاپ شوي دي د کتاب په بڼه
و مراندې زما لومړنۍ شعري ټولګه وه چې هغه وخت کې چې زه په بی بی سي کې وم مراندې چې دا چاپ شوله او رفیع صاحب دی حبیب الله رفیع صاحب دی خدای لوي او روپ دی خدای لوي هغه دا کمپوز او کما ته دی ځنه ټول شان ور ولېګل او د دې زیاته برخه اماغه شيري ټولګه وه که څنګه زما دوه شيري ټولګې په کابل کې پاتې شولې ورسره مې د پلار یو ناول او داغه ډرامې وي داغه شيري ټولګې وي هغه په کابل کې زموږ په کور کې په خیرخانه کې پاتې شولې کله چې موږ بیرته راتللو یې خبر ته مهاجر کېدلو او هغه ورکه شولې زما دوه شيري ټولګې مې ورکه شولې د پلار هغه ناول مې د شپول په نوم باندې هغه ورکه شو دا غشيري ټول دی ورکه شولې خو دا څه چې ما سره پاتې و دې ته بیا ما د مراندې نوم ورک چې د زړه د مراندو نرو رګونو نه د نوم غسته شوی دی او په غالبا په لاهور کې په هغه وخت کې وو په پېښور کې دا کتاب چاپ شو او دې کتاب کې زما د ولوکوالي خو نه خو زما د الکوالي شعرونه هم وو او په دې کتاب کې بیا زما د غورزو شعرونه هم وو چې موږ پېښور ته راغلو په افغانستان کې د چا خبره په یو حساب باندې جهاد روان او په یو حساب باندې جنگ روان او د ایدیالوژي په منځ کې نو هغه هم ریس کړی دی زما په کتاب باندې او بیا په هغه وخت کې ما سیپۍ لنډې کیسې هغه هم چاپ کړلې زما کتاب باندې د مراندې باندې غالبا انزور صاحب پې ډېر ګلالي څه ولیکل په سیپۍ باندې د ځینو ملګرو اعتراض دا و چې دا ډېر زیاتې ده د مهاجرت د ژوند د اغېز لاندې لیکل شوي لنډې کیسې دي خو په هغې کې چې څه زما د هغې ورځې عقیده وه هغه ما ورپکې څه کړې ده منعکس شوې ده ریفلیکس شوې ده ورپکې نو دا دوه کتابه زما هغه و بیا د هغې نه وروسته د ګوتو خاپي چې په هغې باندې زما د بچي محمد او هیله خدای راته لري دوی هغه وخت کې زیږېدلي وو د دوی د ګوتو د لاسونو خاپي په رنګ باندې جوړ شو هغې په پختې باندې هغه موږ ورکړو نو هغه د ګوتو خاپي هغه زما دویمه شعري ټولګه وه چې بیا کاروان صاحب خدای لري راته یو ډېر ښه ملګری دی هغه بیا چاپ کړ په پېښور کې د هغې نه وروسته بیا لمر شپه او ګل زه په کابل کې وم چې چاپ شو او اوس یو ټولګه د ای بک په بڼه باندې ما چاپ کړی ده چې امازون کې خرڅېږي هم د اتلې هیلې په نوم باندې چې اتل زما کشری زوی دی او هیله زما لور ده د دې نمونه د ګڼو دوستانو ویل شعر د نوم ورله ورکا بیا پکې زما زوی مشری زوی چې دی محمد چې زه ورته محمد ویم انګلستان ورته سلیم وایي زه ورته محمد ویم ځکه چې محمد نه خسته نوم ما لا تر اوسه پورې په ژوندانه کې نه لیدلی نو څه چې دی دا کتاب چاپ شو اوس د ډرامو په کتاب باندې کار کوم او د شعرونو تقریبا یو ته چا خبره بل کتاب څلورمه برخه بلاته وسه پوری لیکل شوی ورسره زه خپل د ورځې چې کمی لیکل کوم لکه امپلسیو لیکنې چې یو شي ته څه شي لکه ناڅاپه یو څه وګوري یا سوشل میډیا کې وګوري خواله رسنیو کې یا کمی ریډیو نه واوري یا کم خبري په هغې باندې زه لیکنې وکم. خو د دین اخوا ته ما په ژوندانه کې زه د ساینس د ډګر زده کوونکی هم پاتې شوی یم او ادب سره هم زما تړون دی. نو ما ساینسی هم کافی لیکنې کړي دي او په پښتو کې مې کړي دي ځکه چې ما غوښتل دا ژبه د ساینس ډګر ته ننوځي. ما فلسفي لیکنې کړي دي او په لسکونو لیکلي دي.
ما غوښتل له تاسو څخه پوښتنه وکړم چې اوس چې تاسو په طبابت بوخت یاست یعنی رسمي دنده مو همدا ده، نو آیا لیکوالۍ او شاعرۍ ته د یوه جدي کار په سترګه ګورئ او که د تفنن له مخې کوئ؟ خو تاسو وایئ چې هره ورځ څه لیکئ، له دې معلومیږي چې لیکوالۍ ته د یوه جدي کار په سترګه ګورئ لا هم.
او خبره چې دغه دغه سروان صاحب چې تاسو ته ښه معلومه ده، دا په دې لیونتوب یو ځل سړی اخته شي بیا ته په ګرانه باندې خلاصېږي. د دې ټولو خبرو سره که ته په هغه بیړۍ کې ناست یې او که ته د ډاکټرۍ په بیړۍ کې ناست یې او که ته د بی بی سي سره د کار په بیړۍ کې او د جرنالیزم په بیړۍ کې ناست یې، خو بیا هم لیکوالي یو لیونتوب دی، شاعري یو لیونتوب دی، او د دې لیونتوب نه بیا سړی په ګرانه خلاصېږي. دا
تاسو چې ساینسي لیکنې مو کړې دي په خپل څانګه طب کې مو هم لیکنې کړې دي یا مو کتابونه ژباړلې دي او کنه؟
نه، نه مې دي ژباړلې. په دې کې زه ځان ته هم پړیم او د طب د ډاکټرۍ نورو ملګرو ته هم پړیم او په تېره بیا کشرانو ته زه پړیم. زما زړه ډېر غواړي چې زه وکړم، خو زموږ زړونه ډېر کارونه غواړي. وچې ډېر کارونه مې لاسونه ته پراته دي، خو لاسونه زنجیرونه ته پراته دي، او روح ته وختل د شنه اسمان ته ستورو لیونی له خلونو ته پراته دي، او زمونږ زړونه ستا غمونو ته پراته دي، پښتانه دي خپل غرونو ته پراته دي، مونږ دي غرونو ته پراته دي کنه، مونږ خپل غمونو ته دي خپل غرونو ته پښتانه یو، مونږ پراته یو. ته هر ورځ یو څه کېږي، زیات شان مونږ امپلسیو کوو، زیات شان مونږ داسې کوو چې یو شی مونږ وهڅې یا څه شی یا بد شی د هغې په وړاندې مونږ لیکنه وکړو. نو د دې عمله ما دا نه دي کړي، خو زما ډېر زیات زړه غواړي دوه شیانو ته تیره بیا. یو دا دی چې زه لنډې کیسې په ساینس فکشن کې ولیکم، ځکه چې ساینس فکشن په پښتو کې نشته دی، که څه هم هارر هم په پښتو کې نشته، ویره ترها دا هم په پښتو کې نشته دی، مونږ یې نه لرو. پولیسي ډېرې کمې کیسې لرو، پلار مې خدای وبخشي هغه ډرامې لګلې په پولیسي ته باندې، خو کیسې مونږ ډېرې کمې لرو. نو زما زړه دا غواړي چې زه په دې کې کار وکړم، په تېره بیا په ساینس فکشن باندې زه کار وکړم، نه او په طب کې ځینې کتابونه لکه د ایلس کتاب په پښتو باندې زه راوش باړم. ایلس چې دی هغه ایڈوانس لایف سپورټ ورته مونږ ویو چې دا ناڅاپه یو څوک په ډېر بد حالت کې راشي او د ژوند او مرګ سره چا خبره د هغه لاس او ګریواني، نو ته هغه ناروغه ته څه کولی شي؟ زه په دې ورځو کې په عاجل سرویس کې یم، که څه هم ما خپل تخصص چې دی په جراحي کې کړی دی او فیلوشپ مې کړی دی او زه یو متخصص جراح یم په اکیډمیک اړخ کې، خو عملا زه زیات د عیني سره پاتې شوی یم. یا تقریبا د 2013 کال نه په دې غړه زه د عیني سره پاتې شوی یم. نو عیني عاجل سرویس دی، بیړنی سرویس دی. نو زه د بیړنی سرویس سره کار کوم د ډاکټر په توګه باندې، او مشته چې هغه کله نه کله سړی دومره ستړی کی چې سړی په بی بی سي باندې شکر وباسي چې را کاش ته بی بی سي ورځې دومره کومه ستړی کیږي. نو تاریخ ستړیا سره دومره وکړي لیکنې کو، شعر نه ځان نشم خلاصولای، ځکه چې کزما زلو غواړي کنه غواړي چې شعر ماته زما زلو غواړي چې شعر ولیکم، زه بیا شعر لیکم. لاندې لیکنه کزما زلو غواړي کنه غواړي زه بیا هغه کومه، خو د لویو اوږدو لیکنو ته نیم جوړ شوی لا تر اوسه پورې. اوس مې ورته زړه دی که ژوند پرېښودلو او روغتیا پرېښودلو او پېښو لاله مهلت راکړه نو کېدای شي چې
په انسټاګرام کې
ازادي رادیو _PA.